افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې نن په کابل کې یو موټری بمی چاودنه شوې ده. په دې بمی چاودنه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده او ریپورټونه وایي چې چاودنه د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت مخې ته د کابل هوایي ډګر ته په غځېدلې لویه لار رامنځته شوې. دا چې تازه حال څه دی په دې خبرونه کې به حال درکوو، خو پیل له خبرونو کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
د خبرونو سرچکې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 ملکیان ټپیان شوي دي. د ولسمشر حمید کرزي دفتر ویلي دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. او د امریکا پوځ باید د بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو بمباری کړی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 ملکیان ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې د دې حملې هدف د بهرنیو د موټر کاروانو، خو هغوی ته د وشتي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. حمله لس باندې 8 بجې د کابل د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د سری محکمې او امریکا سفارت نږدې فاصله کې شوې ده. تر دا مهاله د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ولسمشر حمید کرزي دفتر ویلي دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. راپورونه وایي چې پرون اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په کابل کې د ولسمشر حمید کرزي په حضور کې په خپلو کې وکتل او په روان انتخاباتي لانجه کې پر یو لړ اختلافي مسایلو بحث وکړ. د ولسمشر حمید کرزي ویان ایمل فیضی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ډېر اړخیزه غونډه کې د خبرو پر مهال پرمختګ شوی او ډېر ژر به دواړه کاندیدان د ملي یووالي د حکومت د جوړولو یو توافق لاسلیک کړي. دا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان ای فیض الله زکی ازادي رادیو ته ویل ممکن ده چې د واک د شریکولو د موافقه نن سه شنبه لاسلیک سي. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو میلیونونه رای تفتیش شوي دي، خو وروستي نتایج لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د ننګرهار ولایت په تورخم شارګوټ کې د لوی باروړونکو لاریو په تمځا کې څو پرله پسې چاودنې شوي دي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومن ازادي راډیو ته ویل تیر ماخصن شاوخوا 8 بجې د ډیورنډ کښ ته څیرمه د تورخم په شارګوټ کې د ګمرک نوې ودانۍ ته مخامخ د ترانزیت خالي موټرو په تمځای کې یو ځان وژونکي حمله او څو چاودنې وسوې. د مومن په وینا چاودنې د مقناطیسي بمونو په واسطه شوي او په تمځای کې په باروړونکو خالي موټرو پورې نښلول شوي وې. په دې پیښه کې د لوس په شاوخوا کې باروړونکي لارې سوځول شوي او د یو ځان وژونکي مړی هم موندل شوی دی. چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د طالب وسلوال پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکې د دوی په وینا تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دی وایي دغه عملیات ذوالفقار نومیږي او له څو ورځو راهیسې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې پیل شوي او لا هم روان دي. په غزنی کې د 203 تندر قلیوردو ویان نظیف سلطانی وایي تر پرون ماښام پورې په دغو عملیاتو کې تر شلو ډیر وسلوال وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي. دی وایي په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو 15 سیمایس کمانډانان هم شامل دي. شاغل سلطانی وایي تر اوسه پورې په عملیات کې 2 تنه د ملي اور سرتیري هم وژل شوي او 2 نور ژوبل دي، خو طالبانو بیا دارت کړی چې په دیا کې د دوی پر ضد عملیات شوي. او د نن ورځې لپاره افغاني د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغاني لاس بله، یو یورو 3 افغاني 5 بله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني زر، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د امریکا پوځ وايي دوی بغداد ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو بمباری کړی دی. دا لومړی ځل دی چې امریکایي پوځ د عراق پایتخت نږدې پر وسلوالو برید کوي. د امریکا مرکزی قمانداني وايي دوی د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره د سنجار سیمه کې او د بغداد په جنوب لویدیځ کې 2 ځلې بمباری کړی دی. د هوایي ګزارونه د هغه ماموریت استازیتوب کوي چې ولسمشر بارک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد اجازه ورکړې ده. د امریکا د پوځ مرکزی قمانداني وايي په دې هوایي ګزارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شپږ موټر او د یو هغه مرچل ویجاړ کړی چې ورسخه پر راکیز وکونه دزی کوله. دا خبر په داسې حال کې خبريږي چې پرون د بیر شهوادونو استاد په پاریس کې پر دې سلاسل چې د دې وسلوالې ډلې سره د مبارزې لپاره په عراقي حکومت ته په کار پوزي مرسي برابروي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سوریه او عراق کې ګڼې سیمې تر خپل واک لاندې راوسیدي او د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د اټکل مخې له یو ډیر زورو په شاوخوا کې وسلوال لري. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای نه غواړي له ایران سره په دې اړه تاویل ما ویلي وکړي چې آیا امریکایي چارواکو د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد جګړه کې له تهران څخه د مرستې غوښتنه کړې او کنه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د دوشنبې په ورځ ویلو تهران د واشنگټن هغه غوښتنه رد کړې چې وای ایران دې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد همکاري وکړي. خامنهي وای دا غوښتنه په عراق کې د امریکا سفیر په بغداد کې د اسلامي جمهوریت استازو ته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ د پاریس په غونډه کې وویل له ایران سره استدلال رغونکی نه دی. د زیاته کړه نه پوهیږي ایرانیانو دا ډول تعبیر له کومو بحثونو چې ممکن سوی او یا هم نوی سوی اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وه د پاریس په غونډه کې به د ایران ګډون مناسب نه وي. د ناتو عمومي منشي اندریس بوګ راسموسن وایي د دې سازمان غړي باید د روسیې او د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د راپیدا سوي امنیتي ګواښونو پر وړاندې متحد سي. راسموسن د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي له دنې څخه د مخشې په غونډه کې وویل دا سازمان باید د ازادي بخښونکي قوت په توګه غښتلی وي او د پوځي قوت د استعمال لپاره باید چمتو وي. د زیاته کړه روسیې ټول هغه اصول او ژمنې تر پښو لاندې کړي چې د ساړه جنګ له ختم وروسته وخت یې اروپا سوله ییز ساتلی وه او په اوکراین کې په غیر قانوني ډول پوځي عمل وکړ. راسموسن چې د ناتو د عمومي منشي په دندې 15 کلنه دوره د روانې سوې میاشتې په 1/3 پای ته رسېږي دا یې هم ویل تاریخ موږ ته رازده کړل چې غم او زړسوی سوله نه راولي بلکې ظالمان هڅوي. او د مهاجرت نړیوال سازمان وای شاوخوا 1500 مهاجر تیر ونی ورسره له هغه د مدیترانه په سمندر کې مرسول چې د سفرلي کشته بشری قچاکړونکو د مالتا سواحلو ته یوړه. د مهاجرت نړیوال سازمان ویان کریستین وای یوې ډلې مهاجرو د مصر د امتا بندر څخه حرکت کړی و چې بیړۍ د بشری قچاکړونکو لخوا د سپتمبر په 10 ونیول سوه. کریستین وای په ویبل کشته کې لږ لږ 250 تن افریقایي مهاجر اروپا ته روان و چې کشته د یک شنبه په ورځ د لیبیا له سواحل څخه د روانېدو مخکې ډوبه سوه. د لیبیا چارواکو په وینا په دې پیښه کې یوازې 14 کسان ژوندې پاتې سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پاته ده. دا کابل امنیتی چارواکی وایي چې نن د هوایی ډګر په لارا یو چاودنه شوې ده چې موټری بمی چاودنه وه او دا د بهرنیو سرتیرو په یو کاروان شوې ده. په دې اړه به له کابله تازه حال درته وړاندې کړو. پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي او د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر ویلي چې د دواړو ترمنځ یو لړ پرمختګونه شوي او ډېر زرقای موافقې ته ورسیږي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په تورخم کې مو له پرونیو چاودنو هم خبرو چې په ترانزیتي موټرو شوي دي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې 40 تنه وسلوال وژلي. نور رپورټونه هم لرو او د سیمې او نړۍ په مسلو کې مو په هند کې د وروستیو سیلابونو له کبله په اوختي زیان خبرو. تاند چانګي او نیمه نړۍ خبرونه هم د یو سات په پای کې مهیروي. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په کابل کې د پولیسو چارواکي وایي یو ځان وژونکي بریدکوونکي په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې د بهرنیو سرتیرو پر یو کاروان موټری بمی چاودنه کړې ده. زموږ خبریال رحمت الله افغان د پیخي سیمې ته تللی هم د اوس را سره د کابل نه په تماس کې دی. رحمت الله افغان خبرونه ته ستړی مشي. د نننۍ چاودنې وروستي جزئیات څه دي؟ دقیقه سیمه څه ده او د تلفاتو په اړه کې اوریدونکو ته ووایي.
بلې هم صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. چاودنه نن سهار 8 بجې او 8 دقیقې د هوایي ډګر څخه ښار ته په غځېدلي سړک د قبایلو چارو وزارت همدارنګه د سترې محکمې ته مخامخ چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې رئیس وایي چې دغه موټر بم چاودنه وه چې دوه موټر چې بهرنیان پکې سپاره نښه کړي دي. همدارنګه د کابل د کورنیو چارو وزارت صدیق صدیقي هم دغه د موټر بم چاودنې پخلا کړی ده. په سیمه کې اندي شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه د کورلا په واسطه شوې ده چې د دوو بهرنیانو موټرونه په نښه کړي دي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوی لیدلي دي چې هم بهرنیانو همدارنګه افغان ملکیانو ته مرجوب لا وخت خود دخی کشمیره بوګوت نه کړم کله سم سیمه ته ورسېل مو په خپل سترګو ولیدل چې یو بهرنی جنازه لسمینه بهرنیانو لګولا دغه نږدې د ایصاب ځوکونو یو کمپ د دې کمپ ته یوړل ام درنګه دوه ویجان موټر د بهرنیانو مخ خپل سترګو ولیدل چې غری موټر زیات ځان او تا وخت یو امنیتی چارواکو په صحیح کې خبریالانو ته د پیښې په اړه معلومات ورنه کړل همدغه ساحه چې د دې حساس ساحه ده وخت نا وخت همدې ساحه کې په بهرني ځواکونو باندې بریدونه ترسره کېږي دا ساحه ډېره مهمه او اساس ساحه ده همدلته د امریکا سفارت هم ده افغان دولتي ادارې همدارنګه د ایصاف یو کمپ هم موجوده خو په ټولو کې ولاسو چې د موټر بند شودنې هدف یوازې په موټر باندې تېرېدونکي د بهرنیانو موټر و
دغه ساحه چې دا تاسو لکه یادونه چې وکړه د مسعود څلور لارې نه د هوایي ډګر خوا ته غځېدلې سرک چې د سترې محکمې مخې ته برخه دا په سهار کې د عامو مامورینو او خلکو ډېر د ګڼې ګوڼې سیمې د عامو تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې څه معلومات نشته
امنیتي چارواکو د تلفاتو په اړه باندې زیات معلومات ورنکړل خو خپل ساحه کې موږ داسې کسان ولیدل ملکیان عوام افغانان چې دوی ته البته دوی ټپیانو ځانونه ورسېدلي وو په ونو باندې ککړ وو خو داسې څومره وو او څومره کې وژل شوي دي دقیق معلومات نه وو موږ بهرنیانو نه علاوه د داسې موټر ولیدل د ملکیانو وګړي ملکیانو موټر ته زیات ځان اوښتې خو دې نه معلومېږي چې شاید ملکي افغانانو ته به هم ځان اوښتې
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان چې د کابل له هغه سیمې نه حال راکوو چیرې چې نن یوه درنه موټری بمی چاودنه شوې ده په سرګندونو کې مو واورېدل چې دا چاودنه په بهرنیو سرتیرو شوې ده خو پکې د بهرنیو سرتیرو سربیره ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي زموږ یو بل خبریال د کابل نه په همدې شیبه کې راته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیقي ورته ویلي چې دیارلس ملکیان هم په چاودنه کې ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي موږ به د دې پیښې په اړه نور تازه جزئیات چې راورسره کیږي په خپلو نننیو خبرونو کې درسره وخت په وخت شریک کړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ د کاندیدانو استازو او د ولسمشر حامد کرزی دفتر ویلي دي چې دواړه کاندیدان په خپل کې وی پریکړه ته نږدې شوې دي او خای ډیر زر د ملي والی د حکومت د جوړولو په یوې موافقه سلام شي په دې اړه د جنقه الکوزی چمتو کړی ریپورت وو
د افغانستان د جمهور رئیس دوه کاندیدانو یو ځل بیا د دوشنبه په مازی دیګر په ارګ کې له جمهور رئیس حامد کرزی او د جمهور رئیس له دوه مرستیالانو سره وکتل او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د تړون د لاسلیک په اړه بحث وکړ د جمهور رئیس ویان خاغلی ایمل فیضی ازادي راډیو ته د کتنې په اړه ویل خاغلی فیضی زیاته کړه کاندیدانو ویل تړون به په ارګ کې د جمهور رئیس کرزی او نورو معززو او ملي شخصیتونو په حضور کې لاسلیک کړي کاندیدانو له جمهور رئیس کرزی سره په پرونی کتنه کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو لپاره د پرمختګونو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به ډیر ژر یو سند لاسلیک کړي خاغلی عبدالله او احمدزی له جمهور رئیس کرزی سره له کتنې وروسته پرون ماښام یو ځل بیا سره وکتل او پریکړه وکړه چې خبرې به دوام کوي د تحول او تداوم ټیم ویان خاغلی فیض الله زکی په دې اړه ویل
تیمونو سره وکتل او هم دوی یعنی هم مخامف اللي دا کته درلوده او هم د منځګړی او شخصیتونو په ګډون او د اورځې په پای کې د افغانستان د جمهور رئیس په حضور هم دوی سره لیدکته او خبرې اترې وکړې په خلاص توګه ویلی شو چې دغه خبرې اترې د دوی موقفونه سره ډېرې نږدې کړي دي. دوی داسې طرحونو ته رسېدلي دي چې کولی شي دا توافقات نهایي کړي.
د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله تازه لیدنې کتنې د دوشنبې له ورځې څخه دوام لري، خو تر اوسه د ملي وحدت د حکومت پر سر کوم نهایي توافق ته نه دي رسېدلي.
تاندی څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په غزنی کې چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په دیه کولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې د دوی په وینا تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 نور شوبل دي، خو طالبانو بیا دا رد کړي چې ګوندې په دې ولسوالۍ کې د دوی پر ضد عملیات شوي دي. له سیمې نور تفصیل د سید شاه سقیم په ریپورت کې اورو.
چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په دیه کولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ چانیز عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ژوبل دي. دوی وایي دغه عملیات ذوالفقار نومیږي او څو ورځې وړاندې د غزنی په دیه کولسوالۍ کې پیل شوي دي چې لا اوس هم روان دي. په غزنی کې د 203 تندر قلي اردو ویاند نظیف سلطانی وایي تر پرون ماښام پورې په دغو عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. دی وایي په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو 15 تنه سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. د دیه کولسوالۍ په مربوطاتو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي چې پکې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او د 15 تنو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. په دغو وژلو شویو کسانو کې د طالبانو 15 تنه قومندانان هم شامل دي. چارواکي وایي دغه عملیات یې له طالبانو څخه د سیمې د پاکولو په موخه پیل کړي دي او تر هغو به روان وي چې له درستې ولسوالۍ څخه یې طالب وسلوال شړلي نه وي. تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د 1.5 کلي له وسلوالو څخه پاک شوي او سرتیرو ته یې پریمانه وسلې، چاودېدونکي توکي او موټرسایکلونه هم ورپاتې شوي دي. ښاغلی سلطانی وایي تر اوسه پورې په عملیاتو کې 2 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل دي، خو طالبان بیا له سره دا نه مني چې په دیه کې د دوی پر ضد عملیات شوي وي.
بلخوا په ننګرهار کې د تورخم سرحدي خارګوټي امنیتي مسولین وایي چې تیر ماسخوتن یو وار بیا د ترانزیتي موټرو په تمځای کې یو ځانوژونکي برید کړی دی او څو پرله پسې چاودنې هم شوي دي چې شاوخوا 10 موټرې سوځولي دي او 2 موټر چلوونکي ټپیان شوي. په دې اړه به له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ واورو.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسول ادریس مومن ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماخوستن شاوخوا 8 بجې د ډیورند کرښې ته تیرمه د تورخم په خارګوټي کې د ګمرک نوې ودانۍ ته مخامخ د ترانزیت خالي موټرو په تمځای کې یو ځانوژونکی برید او د لسو په شاوخوا کې چاودنې شوي. نوموړی وایي چاودنې د مقناطیسي بمونو له امله شوي چې په تمځای کې باروړونکو خالي موټرو پورې نښلول شوي وو. که څه هم مومن د سوځول شوو موټرو دقیقه شمېره ونه ښوده، خو ویل چې په دې پیښه کې د لسو په شاوخوا کې لوی موټرې سوځول شوي او د ځانوژونکي بریدګر جسد هم موندل شوی دی.
د ترانزیت تش موټر چې بیرته پاکستان ته وړي بارداري لاری تش لاری وي، په دې کې مقناطیسي او ټیم لرونکي بمونه ځای په ځای شوي وو چې پرله پسې ډول باندې تقریبا د لسو په شاوخوا کې انفجارونه وشو او په سیمه کې په لاریو او ټینکرو باندې اور ولګېد. تقریبا د لسو شاوخوا کې خو سوځېدلی دی. یو تن ځانمرګي برید کوونکي جسد پیدا شوی دی چې هغه په نظامي یونیفورم کې و او سیمه بشپړه کنټرول شوې ده د سرحدي پولیسو لوري. او
ادریس مومن وایي د دې چاودنو له امله 2 تنه ملکي وګړي چې د لویو موټرو چلوونکي وو زخمیان شوي چې هماغه وخت د نورو ملګرو لخوا د درملنې لپاره پاکستان ته لېږدول شوي.
بلې، 2 تنه په دې کې ملکي کسان ټپیان شوي دي چې د لاریو ډریوران دي او دوی ټپیان وو او پاکستان ته یې اړولي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي ټلیفوني پیغام کې د پیښه مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاته کړې ده چې پیښه د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي موټرو په تمځای کې د ګڼو ځانوژونکو برید کوونکو لخوا ترسره شوي چې درانه تلفات یې ورته اړولي دي. د ویلو ده چې پوره درې میاشتې وړاندې هم د تورخم په خارګوټي کې د بهرنیو ځواکونو اکمالاتي موټرو په تمځای کې ورته پیښه ترسره شوې وه چې هغه مهال هم په لسګونو لویې موټرې سوځول شوې وې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غا غشنا رادیو واوریده، خو تاسو غوږ د ازادۍ رادیو ته وځم دا چې د کابل چاپ دینن ورځې ورسپانو په خپل لومړی مخونه او سرمقالو کې کوم موضوعات څېړل دي ناجی صافی ورته کتنه کړی.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو د بیلابیل موضوعاتو ترڅنګ بیا هم لولسمشر حمید کرزی سره د دواړو کاندیدانو د کتنې او د بغمان د پیښې د مجرمینو په اړه د کابل د استیناف محکمې د پریکړې په اړه لیکنې او تبصرې کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبر پاڼې په حواله لیکلي چې جمهور رئیس کرزی په پرونۍ کتنه کې له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله څخه وغوښتي چې په خپلو کې شویو کلو ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې ډېر ژر نتیجې ته ورسوي. ویزا خپلواکي ورسپانې لیکلې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ پرون د ولسمشر حمید کرزی او د هغه د مرستیالانو په حضور کې بیا دغه ژمنه تکرار شوه چې دوی سیاسي توافق ته رسیدلي او ډېر ژر به خپل توافق اعلان کړي. د سرنوشت ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې د رایو د بیا شمېرنې لړۍ بشپړه شوې خو د انتخاباتو پایله لا نه ده اعلان شوې. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي سره له دې چې کمیسیون د انتخاباتو د ځنډ لامل تخنیکي چارې ګڼي خو له دې عمله پایلې نه اعلانوي چې د کاندیدانو ترمنځ سیاسي توافق نه دی شوی. ورسپانه زیاتوي کمیسیون د حق نه لري چې د سیاسي مسایلو په خاطر خپلې پریکړې او چارې وځنډوي. ملي ارمان ورسپانې لیکلې تېره ورځ د کابل د استیناف محکمې په بغمان ولسوالۍ کې د جنسي تېري او غلا په تور د اوو کسانو له ډلې پنځه تنه یې په اعدام او دوه نورې د کافي شواهدو د نشتون له امله په شلو کالو بند محکوم کړل. او د هېواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ستره محکمه باید د بغمان د پیښې مجرمانو ته عادلانه سزا واوروي. د ورسپانې لیکوال لیکي دا چې د استیناف محکمې دوه کسان ولې په شل کاله بند محکوم کړل له سترې محکمې لویه غوښتنه دا ده چې ډېر ژر د جنسي تېري او غلا په تور نیول شوو کسانو په اړه شرعي او قانوني پریکړه وکړي سو نورو لپاره د عبرت درس وي.
د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د هیواد په جنوب کې د ډیورن په کرخه د کندې د کنلو له کبله افغانستان ته یا پاکستان ته د ترهګرو یا وسلوالو د اوښتو راوښتو مخه نشي نیول کېدی او دا د پاکستان د حکومت یوه پلمه ده. محمد صادق رښتینی پرې له کندهار رپورټ راکوي.
ورسته له هغه چې د هیواد په جنوب کې د ډیورن پر کرشه د پاکستاني ځواکونو لخوا د خندق کیندل پیل سو ور سره سم افغان دولت د موضوع د تحقیق لپاره پلاوی هم ټاکلی. پاکستانی رسنوی دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د دې خندق د کیندلو څخه هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی او دوی نه غواړي چې له افغانستانه پاکستان او له پاکستان افغانستان نام نسی. خو د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق دا ډول څرګندونې تشې بهانې او د نړۍ او افغانستان د خطای سولو لپاره د پاکستان دوه مخې سیاست بولي.
دا دوه نه وسایلو په دې شان نه سره کاپو دا په یو متر جاست سره کوم دغه ترسان مخو د لاغه ترسان چې د پاکستاني پوسټو څنګه ته حالت یې خیمه ولاړ دي. دا وسه په 200 متر د 300 متر د هغه شات د خیمه ولاړ دي. حالت ترسان د تیز او بیا د رسپلین او پیر او سټیز د دین عملیات لپاره نو دا د دې مخ څنګه وینځو چې د دنیا لپاره یو مخستنه دی.
جنرال رازق زیاتوی چې پاکستان دا خندق د ډیورین د کرښې 400 متره لري د پاکستان په خاوره کې کیندلی. کومندان وایي پاکستان د افغانستان د دولت ضد وسلوالو کلک ملاتړ کوي. وسلوال روسیه او افغانستان ته د تخریبي اعمالو د ترسره کولو لپاره راستوي.
پاکستاني عسكر وسم ماده په پاپا ډول روسان ته آزاد اجازه ورکړي. هغه عمل وسم اخته دي او دی دا عمل لاس نه خسته مور دنیا ول ته نه پوهی دی په دې خپل لاس لري او کنه لري د دې مخنیوي وکړي.
جنرال رازق چې زیات پښتونه د پاکستان پر ضد توندي څرګندونه کوي اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پاکستان پر مخ وړي. دی وایي د ډیورین د کرښې د رسمي کېدو هیڅ راز هڅه نه ده کړې. چې په وینا یې د دې جنجالي کرښې د رسمیت خبره د دولتونو کار نه بلکې د ملتونو کار دی. افغان سرحدي او پاکستاني ځواکونو څو میاشتې مخکې د دې خندق پر سر درنه جګړه هم وکړه. جنرال عبدالرازق وایي د مرکزي دولت په امر یې هغوی ته اجازه ورکړه چې د ډبرین پر کرښه 600 متره لیرې د پاکستان خواته خندق وکیندي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا شاوخوا دیر شو هیوادونو او سازمانونو مشرانو او استازو د دوشنبه په ورځ په پاریس کې غونډه وکړه سو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره د عراق له حکومت سره مناسبې پوځي مرستې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکی له جانقه الکوزین اورو.
د شاوخوا دیر شو هیوادونو مشرانو او استازو د سپتمبر په 15مه د پاریس د غونډې په پای کې یو اعلامیه خبره کړه او وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عمل یو عاجله مسله ده. دوی په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې چې څه ډول پوځي مرستې به عراق ته ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس د غونډې په پای کې وویل ډېر ژر به په بحرین کې یو بل کنفرانس جوړ شي چې اسلامي دولت ډلې ته د مالي مرستو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. فابیوس د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه اوږده وبلله او ویویل که موږ غواړو چې د دغو ترورستانو پر ضد زموږ جګړه اغیزناکه وي دا به ډېر وخت ونیسي. دا یوه اوږده پروسه ده او په دې توګه دا عمل باید نړیوال وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت ډلې سره د بهرنیو جنګیالیو د یوځای کېدو مخه ونیسي. د عراق جمهور رئیس فواد معصوم له دې مخکې غونډې ته ویلي وو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد چټکه او دوامداره هوایی بمباري اړینه ده. د خبرداری ورکړی وو چې دا ډله ممکن نورې سیمې هم ونیسي او په یو ستر ګواښ به بدل شي. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد کمپاین د ملاتړ په مقصد د دوشنبه په ورځ د عراق په فضا کې اکتشافي الوتنې پیل کړي. د دوی الوتکې په عربي متحده اماراتو کې له ویړې څخه د دې هیواد او عراق پر رضایت الوتنې پیل کړي دي. د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د پاریس په غونډه کې ګډون وکړ. د لدې مخکې د منځني ختیځ هیوادونو ته سفر کړی و او د خلیج لسو عربي هیوادونو ورسره ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد به په نړیوال ائتلاف کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاریس له غونډې وروسته خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په دې خبره اعتراض وکړ چې وایي تهران د امریکا د متحده ایالاتو دا غوښتنه رد کړې چې ایران د په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد همکاري وکړي.
و موردل چې شاوخوا دیر شو هیوادونو او سازمانونو مشرانو او استازو پرون په پاریس کې غونډه وکړه او په دې اړه خبرې وکړې چې د عراق له حکومت سره څه ډول پوځي مرستې کولای شي څو د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هغه سرکونو د بیا رغولو کار پیل شوی چې وروستیو سیلابونو خراب کړي. ریپورټونه وایي دا مهال په کشمیر کې شاوخوا 1.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې د لارو بندیدو له امله وضعیت مخ په خرابېدو دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته ریپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د یو شمیر اساسي سرکونو بیا رغول د سیمې د خلکو لپاره خوښوونکې خبر بلل کیږي. د کشمیر د دې برخې اوسیدونکي وروستۍ او سیلابونو چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي سخت ځپلی دي. د کشمیر د سیلاب ځپلي سیمې اوسیدونکي عظیم شاه وایي سیلابونو دوی ته سخت تاوانونه اړولي او هیله مند دی چې لارې به بیرته پرانستل شي.
موږ د لارو د تړل کېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. موږ لومړني مواد نه لرو، وریځې، وړه او نور خوراکي مواد هم راته نه دي رسېدلي. دلته پاوس کار کوي چې موږ ترې مننه کوو او هیله مند یو چې سرکونه نن پرانستل شي څو یو څه خوراکي مواد ترلاسه کړو.
د سیلابونو له امله د جیلم په سیند کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له مرکز سرینګر څخه تیریږي او به زیاتې شوې چې د سیمې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. سیمه ییزو مقاماتو ویلي په تیرو 109 کلونو کې په یاد سیند کې اوبه دومره نه وې زیاتې شوې. هندي چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو اړینو خلکو ته مرسته ورسیږي. هندي انجینر دیوراج وایي د سرکونو د بیا رغولو چارې په تیزۍ سره روانې دي.
لوگوں نے سبھی لوگ گرفت کے سبھی لوگ یدھ استر پر کام کیے ہیں لائن آف کمیونیکیشن کو جوڑنے کے لیے فرسٹ آف
مونگ زیات کار کہو چھے مواصلاتی لارے پرانستل شی زمونگ لمنی توب دے ہمدوغو سرکونو بیارا غونا دا سو خلق وکولی شی تگرا تگو کری او دارو درمر تلا سکری لاغی ورستا با دے دے ستونزے دے دائمی حل لپارا اقدامو
ہند او پاکستان پا دی ورستیو کے سخت سلابونو شاہدو چھے دوارو غارو تای چھے دا پاس پینزے سو کسان مڑ کری دی د جنوبی آسیا هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان د موسمي ورښتونو چې برسات ورته ویل کیږي په نتیجه کې زیاتره وختونه دورانونکو سیلابونو شاهد وي. د کال دا موسم د سیمې د هیوادونو د کرهنې لپاره حیاتي اهمیت لري، خو سیلابونه نه یوازې فصلونه له منځه وړي بلکې د پراخو مالي او ځاني تاوانونو ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو سبب هم کیږي.